بي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی کندهار ته تللی. د ناروی او کاناډا سفارتونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. د پاکستان صدر اعظم افغانستان کې د داسې تاوتریخوالي کمښت غوښتی چې اوربان ته لاره هواره کړي، او امریکایي سیاستوال غواړي په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د یوې پروژې مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قلی اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازیو سره وګوري.
اجنډا ترتیب شوې ده، یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار، ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه کسان ټول به پکې شامل وو. دوی به د دوی سره د رئیس رئیس جمهور او ورسره راغلي پلاوي سره لیدنه ولري.
ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومترۍ کې د ارغنده په ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل او یو شمېر سیمې ونیولې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربان ته لاره هواره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره پر ټویټر کې وروسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده، او دا خبره طالبانو د تکړه د شاه محمود قریشی زیاته کړ چې ټول لوري باید د اورکم لپاره حڅي وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خو دا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټولې خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبې په ورځ له شاه محمود قریشي سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشوره ترسره شوی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته هیواد ته استولي دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یوه ډله افغان کډوال په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکایي جمهوریت پال سناتور تید کروز تایید ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد د لانجمنې نلیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي، یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړې پرون په یو آنلاین کانفرانس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. بل لورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې وروستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لویا او دوامداره بللې. په هغه ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه د امریکا د فدرال پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د سایبری امنیت او د بنسټیزو تاسیساتو د امنیت ادارې او د ملي استخباراتو رئیس خبر کړ، ویل شوی چې وضعیت د واده په حال کې دی او پلټونکو پر دې کار کوي چې د دغه حمله پر بشپړ پراخوالي ځان پوه کړي. پلټونکو ویلي چې په دغه حمله کې د فدرال حکومت شبکې اغیزمنې شوې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه ادارو د همغږۍ یوه ډله جوړه کړې چې د امریکا د حکومت د غبرګون چارې همغږي کړي. د دغه ادارو او په دې مسله کې د ښکېلو نورو بنسټونو استازیو پرون د کانګرس غړو ته هم د دغه سایبری برید په اړه معلومات ورکړل. ډیموکرات سناتور ډیک دوربین وروسته امریکایي سی این این ټلویزیون ته وویل چې دا د امریکا پر متحده ایالاتونو د روسیې لخوا عملا د جنگ اعلان دی او موږ باید هغه جدي وبولو. په واشنگټن کې د روسیې سفارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي او د چین فضايي بېړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړي دي. د چین دولتي رسنۍ د دغه هیواد د ملي فضايي ادارې په وینا د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بېړۍ د چین په شمال کې د انز منګولیا په سیمه کې ښکته شوې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بووري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی.
د ریټ د جمهور پاجندا کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشه شته.
کاناډا او ناروی وایي په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د ملا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
په نورستان کې خلک د کورونا دوهمې څپې اندیشمن کړي.
مری خوږیږي او دغه تدبیر دا او دغه سینا د ګام د پتنګ دي ځان دا یو لږ پاتې دي چې د خلکو څخه.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ شي شزي پروګرام هم لرو. لومړی کابل ته ځو. په دغه ښار کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د دغو سفارتونو چارواکي ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالۍ شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
مننه زروان صاحب. بلې، څو دقیقې مخکې په کابل کې د خجل لوري یو ناسته جوړه شوې وه. په دې ناسته کې په کابل کې د ناروی سفیر همدارنګه د کاناډا سفارت یو چارواکي هم ګډون کړی و. په کابل کې د ناروی سفیر اولی اودرس دا ویل چې همدا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې تاوتریخوالی کچه لوړه ده. په داسې حال کې چې دوه پړاو د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي دي. د ټینګار وکړه کچېرې په افغانستان کې د طالبانو له لوري اوربند وسی دا کېدای شي چې د افغان سولې د پیل شوې خبرې یوې ښې پایلې ته ورسوي. همدارنګ ټینګار وکړه چې ښځې کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي او په دې هم ټینګار وکړه چې افغان دولت په ځانګړې توګه د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم چې د جنوري تر 15 نیټې پورې دوی وخت لري، دوی باید په دې موده کې سلا مشورې وکړي د افغانستان د ټولو قشرونو سره او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د بل پړاو لپاره زیات آمادګي ونیسي تر څو وکولای شي په کم وخت کې د افغانستان د سولې پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. بل خوا په کابل کې د کاناډا سفارت د سفیر لومړی سکاټر هغه هم ټینګار وکړ چې افغان باید سره لدې چې مذاکرات مختوري باید پټوله کې طالبان ته د قناعت هم ورکي ترڅو په افغانستان کې توتريخواله راکم کې نوموړي په افغانستان کې په دې ورستیو کې امنیتی پیغو باندې اندېښنه وښودله او بلخوا بیا ښځې البته د سولې پروسې لپاره د ښځو د پیاوړتیا مؤسسې چارواکو او یوې غړې چې لیمان وري نومېده هغې ټینګار وکوه چې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي خو د افغانستان له ښځو سره په افغانستان کې افغان میرمنو سره هیڅ ډول معلومات نه شریکېږي چې بالاخره د دوی حقونه څنګه کېږي او که چېرې سوله راځي له سولې وروسته د دوی سرنوشت به څنګه کېږي او هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 19 کلونو کې ښځو البته ترلاسه کړي دي د هغې سرنوشت به کېږي نو غوښتنه یې وکړله چې هم طالبان او هم افغان حکومت د ښځو سرنوشت معلوم کړي او هر ډول خبرې چې کېږي باید معلومات ورسره شریک شي.
ډېره مننه کورودن فیروزه عزیزی و چې په کابل کې د ناروی او کاناډا د سفارتونو د مسؤلانو د څرګندونې هم اشاره وکړه چې ویلې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی په داسې وخت کې کندهار ته تللی دی چې وړاندیز شوی چې د سولې د خبرو بل پړاو دی په دغه ښار کې وشي. د کندهار د والي ویاند بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر بنن د 215 اتل قل اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د موضوع نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن 10 بجې په یو ورځني سفر کندهار ته راورسېدی. ولسمشر لومړی په 215 متال کلی اردو کې د کندهار د نظامی چارواکو سره د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې غونډه لري. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ولسمشر د کندهار د اوسېدونکو او قومي مخمورو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي او د سولې د روان بهیر په اړه به په جلا جلا توګه د ټولنې د بېلابېلو اقشارو ځوانانو، میرمنو او مدني بنسټونو د استازو سره وګوري. تر اوسه د ولسمشر د وینا د اجنډا په اړه چارواکو رسنیو ته په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمیر سرچینې وایي چې ولسمشر به د خلکو غونډې ته په وینا کې د کندهار سیاسي او تاریخي ارزښت په کتو پر طالبانو غږ وکړي چې د سولې خبرې دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کندهار کې وکړي. د ولسمشر سره په دې سفر کې داغه لمړی مرستيال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محیب هملګری دي. د امنیتی تدابیرو په اړه باید وایم چې سره لدی چې د ولسمشر لپاره د کندهار ښار څخه لیرې په 215 متال کلی اردو کې مراسم نیول شوی، خو نن سهار وختي څخه په کندهار ښار کې لمړی درجه اظهارات نیول شوی او د ښار د مرکزی برخې مهم واټونه او سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوی.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر کندهار ته تللی دی. د کندهار د والي ویندوی بهیر احمدي د ښاغلي غنی د دې سفر او د هغه د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه یو ساعت مخکې ازادي راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم ساعت مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په ملتیا باندې هغوی په 215 متر کل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګ د سولې د رواني پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په موخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوې ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په موخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار چې ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه بارسو کسان د ټول په تامل او د دې سره د ریسه د جمهور او سره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استادو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو قربتوب وکړي.
بله، موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو ترڅو د سولې د پاته خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګه د بیروان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناست شته او د کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي، ولې په پلان کې وي ان شاء الله هغه به هم د مسواس سره شریک شي.
په دغسې یو وخت کې چې په کندهار کې په دې وروستیو کې د ځینو ولسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د ناامنیو د زیاتوالي راپورونه ورکول کېږي، اشرف غني د یوې ورځې لپاره دې ولایت درځي، آیا دا به د ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بله شکه، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواوو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېلو اقشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، تر څو هغه اقشار چې دلته باید مستقیما د ډاډمن امنیت د تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار ته والی ویندوی بهیر احمدی و چې دغه ښار ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال په کونړ ولایت کې د مالټو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په یاد ولایت کې د مالټو حاصلات 0 میټریک ټن ته رسیدي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د مالټو حاصلات 9000 میټریک ټن ته رسیدل. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په ختیځ کې د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. ننګرهار کې په 1250 هکتاره ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي دي چې له جملې 1550 هکتاره د ننګرهار په کانال کې جوړ شوي دي. د رسمي خبره روان کال په ختیځ کې 15600 میټریک ټن مالټې تولید شوي چې کال په کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. دا هم د کابل په ځینو بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپږ او یا افغانۍ نوي پوله، یو یورو دوه نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سلیا او افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دېرش پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اته اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اساجي راديو واوريدل. ساعت 12 بجې او 12 دقیقې شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا وبا د تلفاتو شمېر لوړې کچې ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کیږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات ډېر شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شي برابروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبه په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډېرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده، او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووید-19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9259 نویو تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمني سټ ریاسمه انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون تیخ کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنوي او نوې دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوام مؤسسې ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د دسمبر په 20مه شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
و موږ دل چې په امریکا او نور نړۍ کې کورونا په خپرېدو ده او د دې وبا لکه بل د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. کورونا نه یوازې په نور نړۍ په افغانستان کې هم په ډېریدو ده. د نورستان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله اندېښنه شي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته او د دې ویره شته چې دا ځل به ډېر کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله ومري. په دې اړه روح الله انوري راپور راستولی.
په نورستان کې خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د کورونا دوهمه څپه پیل شوې خو په روغتونونو کې درمل وجود نه لري. د دوی په خبره کې په وخت کلینیکونو او د کووېډ 19 ځانګړو مرکزونو کې لازم تدابیر ونیول شي نو دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوي سمی الله:
موسمي مرضونه او توخیګان او سردردې او زکامونو دام ډېر زیات دي، دغه مشکلات ډېر سخت د خلکو لسونو او ځپل.
د خلکو په خبره چې د کورونا وایرس په تیره څپه کې هم د دوی په کورونو کې زیات کسان په یاد ناروغي اخته شوی وو. دا سانتیاو د نشتون په وجه نه ناروغي معلومه شو او نه هم چا درملنه وکړه چې لامل یو شمیر مړه هم شول. د دوی په وینا چې د حکومت نه پاملرنې خلک په تنګ کړی دي. د دواب قومي مشر حاجی میراجان:
او دا څه مرض ده؟ کورونا په نامه ده، توغې ده، مری پوکیږي، او دغه سردردي ده، او دغه سینه ده، کام دې په تنګ دي، جان ده لږ پاتې دي چې د خلکو خوشي نور څه پاتې نه دي.
په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د کووېډ 19 ناروغي دوهمه څپه پیل شوې خو دوی ورته پوره چمتووالی نیولې دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري:
موږ د عامې روغتیا ریاست له خوا نه په نورستان ولایت کې د کورونا وبا لپاره مکمل آمادگی لرو. په نورګرام خپل مرکز پارون او همدارنګه په کاندیش کې فعال مرکزونه لرو. بیړنی خبرګون ټیمونه په ساحه کې کار کوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لری پروت غرانې او یخ ولایت دی چې په کې د کال په اکثر وختونو کې یخنی وي او د واورو اورخ سره کلی او ولسوالیو ته لارې هم بندیږي. د خلکو په خبره کې اوس وخت کې روغتي مرکزونو ته درمل او نور اسانتیاوې ونه رسول شي، د لارو بندیدو سره به نورستانیان د کورونا لامل انساني ناورین سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په غزنی کې د ملا نو بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې ده. دغه زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور لري.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته له لرې پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې تر څنګ دغه زیارت تر انځوران هم د شی په مخه راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي. زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریې دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانۍ مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه باید تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت د غزنی په واغز وندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت و دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس د دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکیو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالی شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان یې هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شي. په شمال کې دغه اداري ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم ډېر شوي دي. د موضوع تفصیل له مزار شریف څخه د مجیب حبیبزي په راپور کې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشر هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په نه میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1/3 پېښې ثبت شوې. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې یې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشتر موارد قتل مو ده.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوې او شمېر یې 40 ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړه عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې 40 ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موک ظرفیت جوروانه وکرو او پا کورونو که ده خزو ده حقونو پارا پوهاوه الورسی.
پا هم ده وقت که ده بشری حقونو خپلواک میسون وی چه پا بلخ که ده خزو پا ورانده تر طول و دیر تاوتریخواله پا کور دیرنه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
کله چې زندان ته زنګ وهلې دي زموږ په داخله معبد کې د دوه چې ډوډۍ ډېر مشکل لري چې بچې اومده او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لوی مهرباني. موږ ته چې کوم شان د ملاقات په کې راځي موږ ته هغه شان ګرځول کېږي. نه ډېر شو
زمولاده کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ مربوطه ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دیم کال کې چې تر اوسه پورې پته نه لګی. تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو احترامانه هیله کوو چې موږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام.
څوک
پلان د من ولادت درځل پاره کې چې ما د ازادي راډیو ته دان کې غام پرې دوم زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ تعمیر والا او مرنۍ والا چې دي اوس هم معاش لري اندغه لري نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا فلم یې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي دا د شیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د مینار په چوک د لوی په چوک د شیش په چوک په دغو چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډي یا کونډي یا منډي پکر ته ولاړ دي نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي د سردار خان دی په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي په احترام ازادي راډیو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو اوس په هم د دې ساتلن خبرونه اسدالله الدین باندې کړی
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قلو اردو په قمندانی کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استادو سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد به هڅه وکړي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمی شي چې اوربان تالاره هوار شي. ښاغلی خان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی دا مهال له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني استل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. امریکایي جمهوری پال سناتور تید کروز دا څرګند کړ چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نل لیکې د بشپړولو مخه ونیسي، خو کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. بلورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې وروستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لویه او دوامداره بللې. دوی ویلي چې دا حمله د روسیې لخوا پلان شوې، خو په واشنگتن کې د روسیې سفارت بیا دا تورونه رد کړي دي. او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمکۍ له سطحې ځمکې ته ډبرې او خاورې راوړې دي.
مخته دې چې مخکخې خځې پروګرام واورې د خزو پرتیوات یو راپور لرو. په بصره کې یوې ادارې د نابینا ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د عراق په جنوبی شهر بصره کې نابینا ښځې او کوچنیان په یو مرکز کې د حرفوي زده کړو ترڅنګ لیک لوست هم زده کوي. ملالۍ بشیر د روټرز خبري اژانس په استناد راپور چمتو کړی.
دا د عراق په بصره شهر کې په هغه مرکز کې د نابینا ښځو ژغونه دي چې ښځو او کوچنیانو ته د لیک لوست ترڅنګ د خپل ژوند پر مخ وړلو لپاره حرفوي زده کړې هم ورشي. دلته 13 نابینا ښځې زده کړې کوي. نبعاله دغه ښځو یوه ده. دا وایي
تاسو دلته ډیر نابینا خلک لیدلی شئ. زه یوازینی ښځه نه یم چې دلته زده کړې کوم. داسې موارد شته چې دلته یې د کمپیوټر او کالو ګنډلو په برخه کې د لوړې کچې زده کړه کړې. دلته شاعران هم راځي چې ښه لوستې دي. هدف مې دا دی چې دلته ډیر عالم کسان هم راځي. له همدې کبله موږ غواړو چې هڅې زیاتې کړو او له دوی څخه الهام واخلو.
د حبیب مطهر الاسد روزنتون په نوم یوې ادارې د نابینا کوچنیانو او ښځو لپاره دا پروګرام جوړ کړی دی. دا دریم ځل دی چې د دغې ادارې په بصره کې نابینا کسانو ته د زده کړو دا ډول زمینه برابره کړې ده. د عراق ترڅنګ دا ډول کورسونه له 2009 کال راهیسې په ایران او له 2004 کال راهیسې په کویت کې هم جوړ شوی دی. د حبیب مطهر الاسد روزنتون رئیس حسن حاجی په دې اړه داسې وایي:
موږ نابینایانو ته ورکړل شوی ټول پروګرام له ښوونکو او څارونکو سره یو ځای څارو. په دې کار سره موږ غواړو پوه شو چې دې پروګرام له دوی سره څومره مرسته کړې.
په دې اداره کې بینا او نابینا کسان د ښوونکو په توګه استخدامیږي او دوی کله ناکله خپل نابینا زده کوونکي حتی بازار ته هم بیایي چې هغوی د بصره ښار له بازارونو سره بلد سي.
مخکخي خزي
السلام علیکم دا ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخ وړم په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر لیکوال او پیژندل سوی ژورنالیست ده همدارز فریده کوچی بل موږ سره وی چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبری کوو. لومړی په د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبری پیل کړو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتنی واخلو او فرهناز جان به هم تاسو پښتنو ته ځوابونه وایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جانی.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی.
مننه فرهناز جانې چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. د مخکښ شذي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده. فرهناز جانې تاسو لمړی مشتوا چې تاسو د خپلې لمړی زده کړې څنګه سارتور سوالی کله چې د کورنۍ ځینو غړي لکه تاسو چې ویل چې تاسو کاکا د شونځي ته لتاګه تاسو مخنیوي کړی وو نو تاسو څنګه وتوانی د لاس چې خپل زده کړې وکړي؟
ډیره زیاته مننه غلی ملالی بشیر. زه ویل دې ځای شروع کوم چې زه کله په کلی کې اوسېدلم. لاندې زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تر دې خونځي نه ما نه کړم. بیا جوخت ور سره کله چې ما پلار جان دنده واخیستله نو ما ته به ویل چې ته اندېښنه مه کوه. ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله. زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسم. راتلونکي کې زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلار جان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمېنه کابل کې په اردو کې. هغه دلې موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلار جان اوس خو موږ څه ناڅه یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلار جان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته به مې شویل چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نه سي، زه به په کور کې ستا استاد شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلار جان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم ازموینه مې ورکړه. بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابر سو چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلار جان مې ډېر روشن فکر سړی دی. هغه نیم درس ماته په کور کې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت. مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
دا چې تاسو څه ډول یو شوونکې سواست او نور نجونو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي؟
یو پروګرام ما ته ډیر خیاط سی او زه ډیر خوشاله یم ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغه نه وم. ما په کور کې ما ډېرې زده کړې خپل پلار جان نه کړې دي. ما ته ډیر خیاط سی چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه نات مې اوس هم یاد دی. سورت دی محمد نو پیدا پیدا کړی به خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې ځکه ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی و چې هغه سلام ټولګی و پاتې نو سیمپونه ما نه ولوستي. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې لخوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کور شو هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله نو زما خو خط زده وه، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم ځکه په هغه کلي کې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده وو، هغه سایمنصاب وو، د پوهنتون استاد وو د کوي پوهنتون کې. نو هغې زما زده کړې کړې وې. زه هغې کې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه ناڅه ما قانع کړل زه ورغلم د اوی کورونو ته هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړئ. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل بهښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپلو ښوونځیو ته واستوه یا چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی دلته یې واستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلې باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې بلې ما ترې ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس و چې هغه موږ په لاره واچو، هغه د کلي مېرمنې تر ډېره ورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره رسېدې وه. ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره، کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل تا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کې به یو څوک و چې ما ته دغه د کارت اغلی دی نو خو راته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس په لاره واچوه شپږ میاشتې زده کړې وکړلې، او ما ته ډېر د ویاړ ځای و چې زما هغه خور چې یو وخت یې ما ته خط را وړی و چې زه نشم لوستلی، یو وخت چې هغې ته خپله خط را ته خپله یې لوستل، دا ما ته ډېر د ویاړ ځای دی. او حتی په سترګو کښې مې وخت کښې را ځي چې هغه لحظه ما ولیدله چې هغې خور چې خط نشو لوستلی دې وروسته خط لوسته.
اوس به هم ورسو ځینو اورېدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلو. او اورېدونکو، تاسو کولی سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته سلامونه مې ومنئ، خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
سلام، محمد قاسم زما کې دلمن ولا څه پړې کې فرزانه خور یو واکنه یو بارز کول کې څه ده چې دې مبارزه کړې ده او اوس مې داسې یو ځای ته رسېدلی دی چې نور خلکو ته یې ګټه رسېږي، یعنې ډېرو خونو د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسې وګورئ چې په نورو پرتو سیمو کښې هم لکه د فرزاني خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا دي، ولې د کورنۍ د مشکلاتو پر اساس دوی نه شي کولی چې زده کړې وکړي؟ نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لوڼې دې مکتبو ته پرېږدي چې څو زده کړې وکړي او په راتلونکي دوی خپله آینده سمه کړي. نو د فرزاني خور څخه مې دا هیله ده چې لږ زده کړې په کوم اساس کړي دي، یعنې په کوم بخش کې کړي دي، ماسټري او لیسانس یې اخیستې دی که نه دي اخیستې؟ ولې لږ یعنې
ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه. دا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم هغه د خپلو وروڼو سپانسر شلم چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما وروڼه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي، یو ورورک مې طب وایي، دوهم ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی، همداسې نور وروڼه مې ماشاءالله زده کړې کوي. خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي، خو زه دا ویاړ بولم چې زه د دې سبب شوې یم چې هغه زما وروڼه یو ځای ته رسېدلي دي. آینده کښې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ یې تر دې ځای را ورسولو. جوخت د دولسم نه فارغه یم، اوس مې جامع انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن، او وروسته اوس هم ادبیات وایم، پښتو ادبیاتو پوهنځۍ کښې یم، د دوهم کال محصله یم.
اوس هم یو بل اورېدونکی زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده
قاري صاحب پوښتنه جوړ جان. بله، اوله پوښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کښې څه نا څه ده، اوس چې موږ ورته ګورو آزادي د بیان څه نا څه خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کښې لوېدلې ده. تاسو ګورئ ژورنالیست خپل د کوره نه شي وتلی، اقلن یو ډاکټر یو آزاد نه شي ګرځېدلی په نامه د ژورنالیست، یعنې رسنۍ دي. که موږ څه شي فکر وکړو، یو ژورنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کښې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دوی سیم پوښتنه دا ده چې په آینده کښې تاسې و ژورنالیزم ته یا د ژورنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګوري، څه احساس کوي؟
دا وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نهه نوي اووم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالیستانو ژوند څومره ناامنه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او سره مکه وګورو، فردین سیاواز صاحب جوخت راسو، موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړې ژورنالیسته وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه، ورسره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کښې، د هغې دوه خبریالان په مېلمستیا کښې مسموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کښې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته د خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیز رسنۍ کښې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کښې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، دا له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګرېوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګرېوان دی. یعنې ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کښې ده. دوی چې په رسنیو کښې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي، یو څو
سوب راځي د دې حق خوري یو سوب دې ګواخي کدو یو چانه کلیپ ماخلي په عادي کلیپ باندې د خبرونو لپاره دی جوړول کیږي وزارت ورته کلیپ نه ورکوي مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه خو داسې موږ راپورته کیږو د ټولنې غږ پورته کوو د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دغه جګړې چې موږ ته راپرېښي دي دا انعکاس کوو خلکو ته رسوو دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی خو کله چې حقیقت وایي کله چې واقعیت وایي د واقعیتو ته څوک پرېږدي نه نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم
مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ
هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لین کې یم زه څونه چې زه فکر کوم هیڅ یو پلار هیڅ یو تره هیڅ یو ماما خپل لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی خو متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغه څنګه مسایل یې هغه نه دي دغه مسؤلیت د دولت ده کنه هر څو غواړي چې د مالور ډاکټر شي انجینر شي
د کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو ټول راټول چې د وظیفونه راستانه شي زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته همدا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې نه به د چا لور ته ګورې نه به په کوڅه کې درېږي نه به غلط کار کوي خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي همداسې چې ما ته همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې چا لور سره کار نه لري چا د لور شمېرې به نه غواړي یعنی دا زما د پلار هغه لیدی نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي لور خو طبعا چې ډارېږي هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي سرغړونه هلکان دي ځکه دوی هلکان ورکړی دی چې تاسو هر کار وکړئ خو هغه موږ ته سم نه دی تاسو خدای مکړه غلط کارونه مو کوي د چا لور ته په کوڅه کښې مو درېږي د چا لور په سین کښې دا به غلط کار نه وي خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه دا به ډېر غلط کار وي زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي دا هم غلط کار دی که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي دا هم غلط کار دی ځکه حقوقي دي او موږ ته نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې ته چې ښوونځی ته ځې ډېر پام به کوي دغه کلمه که موږ خپل زوی ته وښوو هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې هلکان د هلکانو له برخې نه زه ووایم هغه به جلۍ ته په لاره نه درېږي ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي خو پلارن بېرته به تاکس انګېزه ورکوي پلار لور ته نصیحت کوي لور ته د شرم خبره کوي زوی ته نه وایي چې ته دا غلط کار وکړې سبا ورځ زه هم ما ته شرم دی زه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی احترام درناوی په خپل ځای ولې چې څوک ما ته وایي چې هغه الکوزي ته چې دی نطاقه کېږي ما دا ډېره اورېدلي دي ما ورته ویلي که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي
یو بل اورېدونکی راواخو چې د فرهناز جان څخه خپله پوښتنه مطرح کړي مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
جان د خوست ولایت صبریو پوښتنه چې په حجاب اسلام کښې چې کوم تعلیم د ښځې دي پوره هغه به وکړي او داسې وایي ولې نه په حجاب اسلام کښې د تعلیم وکړي
ډېره زیاته مننه ورور جان ته سلامونه زه راځم د دې پوښتنه به زه داسې ځواب کړم چې شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان ځمکه دغه حکومت چې دی د افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دي هغه موږ د اسلام په چوکات کښې همېشه غوښتي دي که زموږ خویندې نن نارې وایي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي زه دې ورور ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه زموږ په هېواد کښې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړ شوي تاسو لاړ شئ اسلام سم مطالعه کوي خپل دین مطالعه کوي قرآن تلاوت کوي هغه د ترجمې سره ولولئ هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هېڅ دین نه دي ورکړي که موږ دا ډیموکراسي ده که دا نور دي که هر څه دي موږ ته د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو هغلته د مېرمنو موږ حقه حقوق وګورو بیا راشو افغانستان ته دغه زموږ خویندې چې اوس راځي دا ماشاءالله ټولې په حجاب کښې راځي داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی یا خدای مکړه څوک بیجا راوتلی دی، یا پوهنتون د زده کړې ځای دی، د تدریس ځای دی. پوهنتون په دې معنا نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې نجلۍ پوهنتون ته ځي، هغلته خل د تدریس لپاره ځي، هغلته خل د پاشاو پتنیو یا د نورو کړنو دپاره نه ورځي. مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجینې لیدلي دي، که هغه په کلو کې ښوونځیو ته ځي، که هغه په ښارونو کې ښوونځیو ته ځي، ماشاءالله تور توری جامې اخوستي دي، ښه ښایسته خبری په سر دی. او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي، هماغه د اسلام په چوکاټ کې هر وخت تللي دي، دوی خپل حجاب کړی، حتی ډېرې خویندې زموږ حجاب اغوندي. او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي، که څوک خپل اسلام وساتي، که څوک خپل دین وساتي، هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي. ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم، زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم، زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم، زه انسان اوس چې دا وژنې چې کېږي، دا زموږ د پکم پکم کې کتاب کې دا په اسلام کې شته. چې ته ملاله میوان ووژنه، ملاله میوان چې دی ولس هغه دی پورته کړی، ملاله میوان چې د پوهنتون محصله وه هغه یې ښه بېلګه ده، ملاله میوان چې له موره پاتې لس خویندې غټې کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله. موږ که ملاله میوان یوه ژورنالیست ته یاده کړو، هغه یې ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو، چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کې کېناستله. د هغې هر یو خپرونه تاسو وګورئ چې دا د ویښتان یو دانه نه ښکاري. یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي. هغه څوک چې نیوکې لري، هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی، دا به د دې خپل نظر دي. ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو، احترام لرو، قدر یې کوو، او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو. زه دې ورور ته دا وایم، زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي، دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې موږ د خپل وطن وران کړو. دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي. ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي، هغه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړي. که تاسو خپل دین سم مطالعه کړئ، بیا به د میرمنو په حقونو باندې خبر شئ چې اسلام میرمنو ته څومره حقونه ورکړي.
ډیره زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او ستاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې تاسو ډیرې ګټوري خبرې وکړې. اوس هم ورځو خپلې دوهمې میلمنې ته چې فریدا کوچی ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان پخوانی سناتور ده، او دا د سولې غښتونکو شذو په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی، خبرونې ته ښه راغلاست.
خدای دې شذر ولې ستړي مسی نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو ځاغ به واورېدی، او زم دې ازادي راځو ته و راو بللم. د افغان میرمنو سوله غوښتن کې ټولنه می جوړه کړې ده، او د طالبانو څخه هم تقاضا کوم، د چارواکو څخه هم تقاضا کوم چې ویني افغانان شږي که چې دوی نوی ورځې ولاړه و خطر ته هیڅ را نه وړه. دا افغان ښځې چې ولاړې چې یو ټولنه مې جوړه کړې ده، د افغان میرمنو د ښځو د سوله غوښتونکو ټولنه، او چې ولاړه سو مړ قطر ته ځو د خیره، او د لنډ یا دا پنجشنبې یا بله پنجشنبې یو مطبوعاتي کنفرانس هم جوړوم. زموږ هلکان زموږ نجونې چې مکتب ته ځي، د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله به راشي کله به راشي. پرون یې پروزګان کې بمبار کړی دی، پرون د کابل ورځ د یو کور اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
کوچی صاحب، بله، تاسو وویل چې تاسو د سوله غوښتونکو میرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسو په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي؟
15,000 دا اوس وی جوړ کړي. زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړ
شش 15,000 کسانی دي. او زموږ یو اوریدونکو مخکې ستاسو څخه یو پښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغه ویل دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي، او شته د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولای شي.
په خوا کې به پر پولي او پر پټي او یو نفر قتل به یو نفر ورسی دی، نارینه به ولاړه، نارینه به خلاص نه کړه، بیا به شزی ور ولېږلې، شزو به پلو ورته واچوئ چې د دا پلاور روی مې در وړی، دا پلو زما نه دی، د بیبیانو دی. حضرت خدیجه چې وه ښځه وه، سوداګري یې کول. طالبان انشاءالله تعالی زموږ مخ به پر مځکه نه کړي، موږ به خپل پلو ورته نیولی. د ملل متحد د د ټول ټول خپل پلو نیسو موږ اې دې تکاتره پرېزو
ښه
زم یو بشار دی
bale
دا ګوره دا شزي چې نه وای دا نارینه د کوم ځای پیدا کېدل دا طالبان وو د شزو د ابني د چې زړه خو به دغه شو د ډبرې خو باندې اخر به ومني
اورېدونکو به راوخلو هغه بس تاسو ته خپل پښتنه وکي مهرباني وکي ازادي رادیو اورې فريده کوچی زموږ سره پر لیکه د تاسو پښتون ته به جواب وایي
مننه زکه دیواله شناده شلمنه د سره وسوي اورې سونه ش کډیواله اندا سره د مشته د سولي وړاندې کوي نو ان شاء الله زه شله منځه ما چې دا څه خوند راپورته سي لکه کوچی خور
بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو اوري
نو مې رزي خان ورباګ دی پښتنه خو اول دا غره چې بل کوچی خور باندې او پرینه وای خو چې دې دا خبره وکړه چې د افغانستان جنگ د افغانستان پاکستان او د امریکا تر پیدا کوم خبره ده خیره خو
څوک د سولې په کیسه کې نه دی څوک په دغه جنگ باندې خوشاله دي په دغه جګړه باندې خوشاله دي نه غواړي چې سوله او ثبات راشي د څوک بری وردم بری پولیس بری او د سچ سربازان دي بری دا څوک دي زموږ اولادونه دي تر څو زر په د پر خپل د اولادو د پکې نه پکې د برابر بر پر چې نه پکې برابر دي دغه د پر د سر ور کې څنګه نه ور کې زولاله جنت د چې ګډیان او پستر ګړاند شالیان ما سره بلاړه چې سترګې را ایستلې و طالبانو طالبانو ته پلو لسم وزر کوم باسته خدای دا د ازونی کال د مذاکرې نیسته نه راتلی اوس چیرالی مشتره پرشتنی باندې څه څونه وکړي ډیر کتان ممړت و ډیر مرګونه مو وکړه زموږ تبع زنا جوړه دا چې جوای په تلویزیون کې وګورم نن دا مرته سرانوار مرته خبر نگار ملالی میوند امراته نو تو خدای زموږ نه خبر نگاران را پاته و نق د عام مرګ روان دی د بمباری روان دی طالبان د دوه پښو خلک دي پر موټر سکیل پر راوړی ازي دا حکومت په اولختي واسه بمبار وکي عام خلک وژني دا خو زموږ پر خوا نه جوړیږي خدای راستي ژاړم په لور ورته نسم په یو دګته زه سل ورځې ورته درېږم طالبانو ته ولا کراسم په لور ورته نسم چې تاسو زما په لور ورته شي واده چې په خوا خلک تر قتل او قتال تیرېدل تاسو ولې نه تیرېږئ څه جوړونه د غوښه دي د دبر نه دي کچيري تاسو جنگ نه قراروي موږ به د افغانستان هغه زبلي هغه خلک چې به اولادونه په قرباني سو موږ به لاس یې وسلامي بر ملک ته ولاړ کو چې نو بس ته تر قیامت کو جګړه موږ لا قبل وو وطن به پریزو ودیته په ورته د امریکا جوړي په پاکستان ورته جوړي او د دې غوړه دی چې افغانستان ونیسي د پاکستان یو صوبه وګرځي و بیا مخ قبلوم د سوله غواړم
ډیره زیاته مننه تاسو زموږ د مخکښ شې پروګرام ته راغلاست اوریدونکو تاسو د فريدې کوچی څرګندونی واوریدې چې د سولې په برخه کې د دوی د خپل هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریک کړی دی پروګرام وخت پای ته رسیږي تر بیا مو په خدای سپارم
जनत दे माद पार परेख कई जमा कोर पता जनत दे माद पार परेख कई ज्वन लता नई बादत दे तद ज्वन नगरची नई तद ज्वन नगरची नई کوما زپسوما دا پما چنن راحت دے دغ ٹول ستا برکت دے ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تو لشپا ما تا دعا کڑے ستا نفلونا ما تیادی زدی گل کرمزان دی خوری رس پر نید باد وگمئے